وخت په خیر وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې دی. تاسو زموږ غږ د ازادي راډیو نوري په مخې د دې سات خبرونو ته. په خوست کې یو ځل بیا د ډیورن پر کرخه جګړه شوې ده. په خوست کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربز ازادي راډیو ته ویل چې لومړی پاکستانی لوري ډزې وکړي.
بګاش په نو وخت شاوخه یوانی ما بجه د پاکستان پوز لوري د الشیر ولسوالۍ اړوند د پرځي کرخې د غاړې دریو کلیو ته ډیرو کام کاګ او ګراب ته د هوانونو مرمۍ وشتري دي چې افغان لوري جواب یې لیدي.
تا جګړه د سهار تر شپږو بجو روانه وه. تر اوسه د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. د پاکستان جنګي الوتکو تیرونې د ډسمبر په 24مه د پکتیا پر برمل ولسوالۍ برید وکړ چې له امله یې تر 50 ډیر کسان ووژل شول. د دې په ځواب کې د ډسمبر په 24مه طالبانو د تریزیو او علیشیر ولسوالیو همداراز د پکتیکا پر ډنډ پټان ولسوالۍ کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو ځوابي حمله وکړې. د سالنګ لوی لارنن سهار د درنې واوري او توپان لامل د موټر پر مخ بند شوی. دا د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویان اشرف حقشناس وای چې په شمالي سالنګ کې له 50 سلويختو تر 90 سانتي مترو پورې او په جنوبي سالنګ کې له 80 تر 114 سانتي مترو پورې واوره ورېدلې ده. د سالنګ لوی لار چې د افغانستان د شمال دیارلس ولایتونو له کابل سره نښلوي د افغانستان له مزدهمو لویو لارو څخه ګڼل کېږي. د پاکستان په پلازمینه کې د افغانستان د افغان کډوالو په وینا نن سهار پولیسو د دغه ښار په ځینو برخو کې کور په کور تلاشي پیل کړې ده او په لسکونه افغانان یې د ښځو او ماشومانو په ګډون نیولې دي. پاکستاني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د نومبر په وروستیو کې ویلي وو چې له نوي 2025 کال څخه به هیڅ افغان له اجازه لیک یا AOC پرته په اسلام آباد کې پرې نګدي. په اسلام آباد کې یو شمیر افغان کډوالونه ادا کړي چې پولیس او داسې کسان هم ورسره بيولي دي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد درلودل. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ ویل چې د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک د اروپایي اتحادیې په استازیتوب نن له خپل فرانسوي سیال سره په یو ورځني سفر سوریې ته ځي او هلته د سوریې له نوي مشر احمد الشاره سره وګوري. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د غلی بیربوک په وینا راغلی دی چې دا سفر د اروپایي ټولنې او سوریې ترمنځ د نوي سیاسي پیلامې پیغام دی. بیربوک او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر جنویل باروت د اروپایي ټولنې لومړني جوګپوړي ډیپلوماتان دي چې د ډسمبر 8مې وروسته چې دمشق د حیات التحریر شام ډلې ونیو او بشار الاسد له 14 کلنې کورنۍ جګړې وروسته روسیې ته وتښتید سفر کوي. دا جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت نن خبر ورکړی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر راتلونکي اونۍ سیول ته ورزي. جنوبی کوریا د واشنگتن یو مهم امنیتي متحد دی چې خو دغه هیواد د ډسمبر له 3مې را په دې خوا چې ولسمشر یون سوک یول مارشلا اعلان کړل کړکیچ سره مخامخ شوی دی. واشنگتن تر دې اعلان وروسته ویلي چې له جنوبي کوریا سره به د ډیموکراسۍ د حفاظت په تړاو خبرې وکړي. د جنوبي کوریا په د بهرنیو چارو د وزارت په وینا انټونی بلینکن به د دوشنبې په ورځ دوشنبه په ورځ ل خپل کوریې سیال چوتا یول سره وګوري. په بیان کې وړاندې راغلي دي چې د دې لیدنې کتنې پر بهوال به د جنوبي کوریا او متحده ایالاتونو پر اړیکو د جنوبي کوریا متحده ایالاتونو او جاپان پر همکاري او د شمالي کوریا پر مسلې او پر یو شمېر نورو سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو خبرې وشي. د اوکراین ولسمشر وای په هیواد کې سکهال دا ممکنه ده چې د ولسمشر او پارلمان انتخابات تر سره شي. خو شرط دا دی چې د روسیې سره د خبرو لارې د جګړې هغه سخت مرحله تیر شي. ولادیمیر زیلنسکی د اوکراین له ټلویزیون سره په مرکه کې چې تیر شپه خبره شوې ده ویلي چې کله مونږ امنیتي تضمینونو تر لاسه کړل او په اوکراین کې مو د مارشال د لری کېدو فکر وکړ بیا پارلمان د انتخاباتو نیټه ټاکلی شي. د زیلنسکی د ولسمشر 15 لنا دوره د 2023 کال د می په میاشت کې پای ته رسیدلې. خو پر اوکراین د روسیې د غیر موجب برید لامل دغه هیواد د انتخابات زنده دلی دي. او د افغانستان او زیمبابوی د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د زیمبابوی په بلاویا خار کې نن د ټیسلو به دوهم ورځ ده. زیمبابوی پرون وخت ورسته تر دې بیټینګ پیل کړ چې د افغانستان ټول لوبغاړي په 155 منډو وسوځول. تر دې دمه زیمبابوی اته لوبغاړي له لاسه ورکړي او 260 منډي یې جوړې کړې دي. افغان لوبغاړي زیمبابوی ته د دې سفر په ترڅ کې کوربه هیواد ته په 50 ورونو او شل ورونو لوبو کې ماته ورکړې ده. او د دواړو لوبو ترمنځ د 50 ورونو دوه لوبې په پام کې وي چې لومړی یې یو مساوي پای ته ورسېده. د خبري مجلې ته مسافر شته سه هکر کلای کوم. راپورونه په لړ کې به واوري چې د خوست ولایت یا د ډیورن کرخي په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پولیسو ساتو ترمنځ بیا جګړه شوې ده.
تقریبا یو بجه د دوړو طرفونه د لوی او کوچنی وسلو ډزونه پایل شول. جګړه ونه خته چې بل اخر تر سهار پورې دوام وکړ.
د دې ترڅنګ دا به هم وایي چې په خوست ولایت کې شمیر ټولنیز فعالان وایي چې دغه ولایت کې ځوانانو د پریکابلین یا زیکاپ په نامه نشي ګولې او تمخه کړې.
زیکاپ دی یا پریکابلین ګولې دی چې ډیر ځوانان دغه ګولې دغه ټابلیټ استعمال کوي.
د دې ترڅنګ په کندهار کې به د کبانو د فارمونو په اړه هم راپور واوري.
زیات مایان چې په پاکستان سره دی زمور د خپل ملک خپل افغانستان مایان په استعمال ورسیږي. کور چې چانه دې دسته خلک چې زمينه سازي ورته وسیم.
د دې راپورونو ترڅنګ نړیواله موضوع هم درته لرو. را سره اوسئ.
تر دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګي یا خبری مجلې ته مو خراغلې د ډیورن کرخ په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ بیا جګړه پیل شوې دي. خو په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویان مستغفر ګربز ازادي رادیو ته وایي چې تیر شپه پاکستانی ځواکونو د ډیورن کرخ افغان لور ارګام کاګا او ګراب سیمو کې هاون مرمۍ وشتې دي او د دوی دفاعي ځواکونو یې بیرته کلک جواب ورکړی دی. د خوست ولایت د لشیرو سرحدي ولسوالۍ زینو اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویل چې هم خلک په خپل کورونو کې دي او چاته تلفات نه دی وختي. نور حال فیروز عزیزی اورو.
د خوست ولایت علي شیر ولسوالۍ کې ډیورن کرخې ته څیرمه سیمو اوسیدونکو تیر شپه بیا په جګړه کې تیر کړه. په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت والی وایان مستغفر ګربز د دغه نښتو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
بیګا شپه نو وخت شاوخوا یو نیمه بجه د پاکستان پوز له لوري د علي شیر ولسوالۍ اړوند د پرځي کرخې د غاړې دریو کلیو ته بیروکام کاګ او ګراب ته د هوانونو مرمۍ وشتلې دي چې افغان لورې جواب یې لیدې.
په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت ځینو امنیتي سرچینو بیا ازادي رادیو ته وویل چې دا جګړه تیر شپه هغه مهال پیل شوه چې د ډیورن کرخې ها غاړي د دوی په خبره د شریرو عناصرو یعنی پاکستانی پولیساتو ځواکونو لخوا افغان خاورې ته د ننوتلو هڅه کیدله او هوان مرمۍ د دغه ولسوالۍ د څو کلیو په لور وتوغولې. سرچینه زیاتوي کته هم د مرمۍ د علي شیر ولسوالۍ په څو کلیو کې لګیدلې خو په خبره خلکو ته مالی او ځانی تلفات نه دی اړولي. هغه څه چې د دې ولسوالۍ ځینی اوسیدونکو هم تاییدوي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکو بیا وایي تیر شپه یعنی پنځشنبه نا وخته په یو نیمه بجه د دغه ولسوالۍ په صادقو تیر سر بټۍ او ډبګي سیمو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ جګړه وسوه او د دوی په خبره د سهار تر 15 بجو دوام وکړ. د خوست ولایت د علي شیر ولسوالۍ اوسیدونکو زفر خان ازادي رادیو ته وویل.
نن شپه تقریبا یو بجه د دوړو طرفونه د لوی او کوچنی وسلو ډزونه پایل شول. جګړه ونه خته چې بل اخر تر سهار پورې دوام وکړ. سهار کې بیا جګړه ودرېده او غوږونه موږ نه اورېدل. خو وروسته چې کله سهار شو د خپلو ملګرو نه مو خپله معلومات ترلاسه کړل چې کوم ځاني او مالي تلفات نه لري. خوشبختانه چې کومې مرمۍ چا په کورو باندې ستاسو چا په ستګنځي باندې نه دی لګېدلې کوم وګورو چې نه جګړه کوم طرف ته دریږي او کنورم دوام پیدا کی
د دغه ولایت علي شیر ولسوالۍ او د جبګي سیمه یو اوسیدونکو د نوم نخ پرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
بیګاش په شاوخه یو بجه د خوست ولایت د علي شیر ولسوالۍ اړوند د جبګي په سیمه کې نخ ته تر سره شو د جګړې په جریان کې د ډیرو زورور وسلو غونه وردل کېدل جګړې د سهار تر شپو پورې دوام وکړو تر اوسه پورې ځای خلک خپل ځای دي خو د کوم ځای نه دی رسیدلې د خوست ولایت یو اترپی او غرنۍ سیمه ده په غرنۍ سیمو کې هوا میخوي عوام وګړي ویر لري چې خوله مکړه د جګړې لامل لخپل کورونو څخه وتل د انشي
د پاکستان حکومت روسه د دغه نخټو په اړه رسمن څه نه دی ویلي دا په داسې حال کې ده چې د پکتیکا پر برمل ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو تر هوایي برید وروسته لک تر لګه دا دوه همزل دی چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د افغانستان خوست پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې په سرحدي سیمو کې د پاکستاني پولیساتو او د طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ نښتې رامنځته کیږي تیر اونۍ پاکستاني پوځیانو د جیټ الوتکو په وسیله د پکتیکا په برمل ولسوالۍ برید کې د طالبانو حکومت د مرستیال ویان حمدالله فطرت خبره د ښځو او ماشومانو په ګډون 250 کسان ووژل او شپږ نورې ټپیان کړل پاکستان ځکه اکثرا د ډیورن کرښې په اوږدو کې په دغو سیمو وخت نا وخت بریدونه کوي چې په خبره ای هلته د دوی د حکومت مخالفه وسلواله ډله تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی پټانځایونه لري خو د طالبانو حکومت او د ټي ټي پی ویاند تل دایدا ویرت کړی دي د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد په ځلونو د پاکستان د دې د پاړه ویلي چې په پاکستان کې نام نه د هغه هیواد کورنۍ مسله ده او دوی به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خوره د بل هیواد پر ضد وکاروي
په خوست ولایت کې مو د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د امنیتي ستونزو یا هم جګړې په اړه راپور واورید خوست ولایت کې امنیتي ستونزې وازینې ستونزې نه دي چې خلک ورسره لاسو گریوان دي په خوست ولایت کې ټولنیز ستونزې وزيات شوې دي په خوست ولایت کې یو شمیر ټولنیز فعالان وایي چې په دغه ولایت کې د ځوانانو ترمنځ د پریګابلین یا زیکا په نامه د نشي ګولیو یا کپسولو کارونه زیات شوې ده دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي چې ځوانانو د بیلا بیلو ټولنیزو ستونزو لامل د دغه ګولیو کارونې ته مخه کړې ده د زیکاپ ګولۍ د شدیدو عصبي ناروغیو د لنډمهاله درملنې او د دردونو د تسکین لپاره کارول کیږي د روغتیایي او رواني چارو متخصصین خبرداري ورکوي چې د ځوانانو له لوري د یادو ګولیو کارونه د دوی روغتیا ته جدي زیان رسوي او باید مخه ونیول شي نور حال په دې راپور کې
د افغانستان په سویل ختیځ خوست ولایت کې د پروګابلین یا زیکپ په نامه د نشئی ګولو یا کپسولو ډیری کارونه په دغه ولایت کې ټولنیز فعالان اندیښمن کړي دي ټولنیز فعال نقیب الله زلان دا کوي چې په دې وروستیو کې د بیلابیل لاملونو لامل تنګ یو ځوانانو په دغه ولایت کې د زیکپ ګولیو کارونه تم مخه کړي ده هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په دې ورستیو کې خلک خصوصا ځوانان د نشئی موادو له جملې څخه زیګاپتی یا پریګابلین ګولې دي چې ډیر ځوانان دغه ګولې دغه ټابلیټ استعمال کوي د دوی لامل پښتنه ترڅنګ کالید ځوان څخه پښتنه وشي چې ته د زیګاپ ول استعمالوي نو یې جواب هم دغه یو لویا په ټول افغانستان کې په لویا کې ځوانان بیکار دي خلکو ته د کار زمينه نه برابر شوی وي
د خوست ولایت یو بل فعال چې نه غوړي د موضوع د حساسیت لامل اینوم پر راپور کیا چی د ورته اندښنې په شریکولو سره ازادي رادیو ته وویل
زیګاب ګلې ډیر زیاتې په دې ورسته کې مرو وجه شوی دی او ډیر زیات کې د ځوانان په دې باندې مختدي او باندې متات شوی دی چې ډیر په سنۍ سره په امادر مترونو کې تر لاسه کیږي
د روغتي او رواني چارو د پوهانو د معلوماتو لمخې زیګاب د تسکین له هغه ډول درملو څخه دی چې د جی ډی ارتیا پر مهال ناروغانو ته ورکول کیږي په خوست کې د یادو درملو یو کارون کې چې نه غوړي نو موصلي غږی پر راپور کې خبر شي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا غو ټابلیټ د ذهن سکون لپاره استعمالوم څو هم په دې په هیګم کې تاونه دی دی او کله حالات هم سخت شي چې زه مجبور شم د کوپو ټول د خونو کې پیدا کیږي خو هر چاته نه ورکړي او چې څا نه کا سو پیجن دی یا پیسې زیات وي کې کولو تیر کوي.
هڅه مو وکړه چې په خوست کې د ځوانانو د دغه اندېښنو په اړه د خوست لپاره د طالبانو د حکومت د سیمه ییزې ادارې نظر هم ولرو، خو د خوست والي ویان مستغفر ګربز په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. شاوخوا یو کال وړاندې هم په خوست کې پر نشه یي ګولیو د ځوانانو د روږدې کېدو د زیاتوالي په اړه راپورونه خپاره شوي وو، خو هغه مهال د خوست اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلینو په دې اړه د هڅو اقداماتو خبره کړې وه. ډاکټران وایي د زیکپ ګولیو خوړل انسان له عادي حالته باسي، خوب روی گنگسیت پیدا کوي، ذهنی تمرکز کمیږي، ثابت اراده نه لري او آن د انسان د وژنې لامل هم کیږي. د رواني چارو پوه ډاکټر شرف الدین عظمی د نشه یي ګولیو په ځانګړي توګه د زیکپ کارونې ته د ځوانانو مخه د اندېښنې وړ بولي او د بدو پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د پریګابلین یا زیکپ د استفادې د ډېرې دا لامل ډېر زیات کېدای شي، ګڼ لاملونه لري، خو تر کومه ځایه پورې چې موږ له دوی سره تجربه لرو، په دې وروستیو کې د اروایي ګډوډیو زیاتېدل، د کورنیو ټولنیزو سټرسونو او فشارونو ډېرېدل، او په یو شکل ګړندي آرامش او زر او درملنې یا درمان ته د خلکو علاقه مندي. پایلو یا عواقبو په اړه ووایم چې په اول قدم کې خو روغتیا پیدا کوي، دویم ذهن او حافظه کمزوري کوي، له جسمي اړخه هم گنگسیتو سرگیچی پیدا کی، انگیزه کمیگی، جور خبگان تا آمادگی پیدا کیگی.
د خاغلی عظمی په خبره کته هم په افغانستان کې مخبر زیاتیدونکو بیوزلی او ذهنی خفقانونه د ډیرو اروایي ستونزو او بیلابیلو نشي درملو د ځوانانو د روغدي کېدو لوی لامل کېدای شي، خو سپارښتنه کوي چې د ټولنې ټول مسول وګړي باید دغه ټولنیز او جدي ستونزې د مخنیوي په برخه کې خپل مسولیتونه تر سره کړي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
خبرونه ته به هم خرغلې ورزو نړیوال موضوع ته د جرمنی او فرانسې د بهرنی او چارو وزیرانو د سوریه په پلازمینه دمشق کې لنوې وکمنانو سره کتلې دي. دوی تر لیدنو کتنو وروسته تمه کار کړی چې په سوریه کې خای خپل سفارتونه بیرته پرانیزي. په دې اړه د شیبر احمد شیبر راپور ته غوښی.
د جرمنی او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو نن په پلازمینه دمشق کې د سوریې لنوي مشر احمد اشار سره وکتل او هغه ته وویل چې اروپایي ټولنه له سوریې سره د نوي اړیکو د ټینګولو هیله لري. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک دمشق ته تر سفر مخکې نن سهار ویلي وو چې د دې سفر هدف سوریایانو ته د دې پیغام رسول دي چې د اروپا او سوریې همدارس د جرمنی او سوریې ترمنځ ممکنه ده چې یو نوی سیاسي بهیر پیل شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر بیا د مشق ته تر رسیدو وروسته د وی خپلواکي با ثباته او سولیزې سوریې هیله وکړه. ژان نویل بارو په د مشق کې د فرانسې سفارت ته هم ورغی. د سفارت له 12 کلونو راهیسې بند دی. د بشار الاسد د رژیم له نسکورېدو وروسته د محمد شاری په مشي حیاتي تحریر شام ډلې ټول عربي هیوادو او نړیوالو ته ډاډ ورکړی دی چې دوی به د خپل هیواد غم کوي او نورو هیوادو ته به انقلاب نه صادروي. لویدیځو حکومتونو ورو ورو د سوریې له نوي مشر محمد شاری سره تماسونه واړیکې نیولې دي، که څه هم د یو وخت له القاعده ډلې سره و، بیا یې له داعش سره ارتباط و. خونن سبا پولویدیس که دا بحثونه روان دي چې د سوریه نوی واکمنان له تور لست څخه لري کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر اغله بیربوک وویل چې دا سوریه ته په دې نیت للی چې د دوستی لاس په ور کوي، د سوریه له نوی واکمنانو څخه د روشانه هیلو تمی لري او قضاوت به د دې چارواکو له عملونو څخه وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې دا پوهیږي چې هیئت تحریر شام ډله له کوم ایدیالوژي سرچینه اخلي او په خوای څه کړی دي. نو موري بیا وویل چې دوی اعتدال او تفاهم غواړي. دی بیا وویل چې هدف اوسداده چې سوریه یو ځل بیا د نړیوال ټولنې په عزت غړي شي. فرانسوي سرچینو د خپل هیواد د بهرنیو چارو د وزیر ژان نویل بارو په وینا ویل دي چې پاریس داسې سوریه غواړي چې په هغه کې د ټولو سوریایانو حقوق د ګډ تابعیت په چوکاټ کې خوندي وي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې سیاسي او امنیتي شرایطو ته په کتو سره به په دمشق کې د خپل ډیپلوماتیکي اساسولۍ د بیا پرانیستو او جوړېدو لپاره کار وکړي.
له خبرونو ور اخوا
بیا هم خبرونه ته خراغلی د کرکټ پاړه تازه خبر درته لرو. د افغانستان او زیمبابوی لوبډلو ترمنځ روانه ټیسټ لوبې دوهم ورځ نن پیل شوې و چې په لومړي سر کې زیمبابوی بیټنګ ته مخه وکړه. د افغانستان او زیمبابوی لوبډلې ترمنځ د روانه ټیسټ لوبې په دویم ورځ د دریمې برخې لوبه د ورخ لامل وزنډیده. سیاله لوبډله وسمهال 200 منډې لري، اته لوبغاړي له لاس ورکړي او افغان لوبډلې د لومړۍ پاڼې له 155 منډو 35 منډې مخکې والی لري. په دې اړه به تازه نور راپورونه او یا هم خبرونه د ازادي راډیو نه تاسو اورئ، خو تر دې چې نور څه تازه راځي د افغانستان پاڼې یو بل راپور هم ترته لرو. په کندهار کې د تیر کال ورختونو سره د ماهیانو فارمونه زیات شوي دي، خو فارم لرونکي وایي چې د دې صنعت لا د لا ودې لپاره او بهرنیو ماهیانو د مخنیوي لپاره د موسساتو او حکومت ملاتړ ته اړتیا لري. د کندهار د کبانو د ټولنې د معلوماتو لمخې په 2023 کال کې په دې ولایت کې 125 د ماهیانو فارمونه جوړ شوي وو، خو اوس دغه شمیر 102 ته لوړ شوي دي. په دې اړه د سیمینا د صادق رښتینی راپور ته وکشي.
عبدالولی او د غام کاران د یو کوچنی جال په مرسته له یو نسبتا لوی فارم څخه ماهیان را باسي.
اضافه والی او جدوالی راوړي په دې باندې خیاوه یقیني کنن چې زله کلو خرڅي سبای.
عبدالولی چې د کندهار په جړی ولسوالی کې د ماهیان فارم لري وایي هر کال له پاکستان څخه د کبانو چچان راوړي او دلته ترغټې دوه ورسته پلوري. عبدالولی زیاتوي چې د محلي تولیداتو د ودې لپاره باید په کندهار کې د ماهیانو د نسل روزنې لپاره اړینې اسانتیاوې برابرې سي، څو فارمونه د ځان بساینې مرحلې ته ورسیږي.
اوس په اصطلاح باندې زیات ماهیان چې د پاکستان سره ځي زموږ د خپل ملک خپل افغانستان ماهیان په استعمال ورسیږي. کور چې چانه دي د ست خلک چې زمينه سازي ورته وسی مو دولت یو څه پاملرن ورته وکي او سمو سات چې زمينه سازي ورته وکي او س کومکونه یو تاله ورته جوړ کړي یو خوراکه ور کړي دا شی مې ورکړي نو برابر د پاکستان سره نه راځي نو خپل ملک مایل بموي نو به ډیر شي اقتصادي بم تمام سي او خپل ملک شي بموي.
د کندهار د کبانو د فارمونو د ټولنې مشر محمد ابراهيم وايي په تیر کال کې د ورشتونو زیاتوالي د ماهیانو فارمونه په پاموړ ډول زیات کړي. دا غ په وینا د فارمونو شمیر له 125 څخه 102 اتل ورسېږي. هغه زیاتوي که حکومت به مهار کړي نو د وطني ماهیانو نسل به زیات سي او بهرنیو ماهیانو ته به اړتیا پیدا نسي. محمد ابراهيم زیاتوي چې د فارمونو زیاتوالي نه یوازې د ځایي اقتصاد لپاره ګټور دي بلکې د کاري فرصتونو د ایجاد لپاره هم یو ښه سرچینه ده.
په کندهار کې تقریبا د تیر کال په پرتله سږ کال یو څه فارمونه اضافه شوي. وجه دا ده چې تیر کال ښه بارانونه وسوه او به د تیر کلو پرتله تیر کال اضافه وي تر اوسه پورې. نو امید شته که بارانونه وسي کال په کال به دا بیرته اضافه سي، هغه خلک به په کار اخته سي او د ماهیانو فارمونه به هم ډېر سي. عمده غوښتنه مو د دولت څخه اوس دغه ده چې ډیمونه میانه بندونه غټ بندونه دغه ترجیح ورکړي، تر ټولو ته مخه باید دی اوبه مهار کړي. دا اوس امکان دی ستا چې د مځکې د سطحې اوبه راپورته سي لکه څنګه چې لس کاله مخکې اوبه وي. امید لرو چې بیرته هغه سي اوبه راپورته سي او خلک فارمونه جوړ کړي بیا خپل استفاده ځینې وکړي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست مسؤلین وایي اوس مهال د یاد ولایت له فارمونو څخه د کبانو د غوښې 25% اړتیا پوره سوې ده. د یاد ریاست ویان محمد انیف حکمل وایي دوی پلان لري په کندهار کې د کبانو د ودې لپاره په راتلونکي کال کې د 15 میلیونه افغانیو په ارزښت د ماهیانو د نسل تولید خونه یا هچری جوړ کړي چې یا د هچری به په یو میاشت کې د 15000 څخه تر 15000 پورې د ماهیانو د تولید ظرفیت ولري.
تقریبا 15% په فارمونو کې زیاتوالی راغلی دی چې په دغه فارمونو کې فوټیر کال موږ 125 فارمونو درلودل چې سږ کال دغه فارمونو 102 فارمونو ته رسیدلی دي او دغه ترڅنګ د شهر 15% ارتیا پوره کوي. په کندهار کې د ماهیانو د فارم ماهیانو روزونکو لپاره یو شزيري دادي چې په کندهار کې د 15 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې یو غټه هچري یا د ماهیانو د نسل روزنی خونه جوړیږي چې د روزنی څخه به تقریبا د 15000 څخه تر 17000 کیلوګرام پورې ماهیان تولید شي.
د کرنی ریاست د معلوماتو لمخې په کندهار کې د مهال درې ډول ماهیان کراس، سلور او کامن روزل کیږي چې سږ کال به د دې فارمونو څخه 2500 کیلوګرام د ماهیان غوښه تولید شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
تاسو زموږه کلا ازادي رادیو نه اوریدي. ازادي رادیو دا راپورونه ورته نور راپورونه زموږ په ویب پاڼه azadi.com کې هم لوستلای او اوریدلای شئ. ورزو د کرکټ د سپورت په اړه یو ډېر جالب خبر ته د اولمپیک لوبو تر ټولو زړه اتله اګنیس ګیلیتی د جنوري په 2 په بوداپست کې د 103 کلونو په عمر ساور کړه. فرانس پریس خبري اژانس څرګندوي چې ګیلیتی ته 13 د سږو تکلیف پیدا شو او روغتون ته انتقال شو. دا د جنوري په 10 یو سلو سلور دیش کلنه کیده. د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان په فیسبوک کې د ګیلیتی انزور خپور کړی او ورسره لیکلی دی: ستاسو لټولو هلو زالو مننه، خدای دې مال. ګیلیتی د 1952 کال او 1956 کلونو په اولمپیک لوبو کې د سرو زرو 15 او د برونزو 10 میډالونه ګټلی وو. د دې نړیوالې 2 جګړې پر مهال هم د اولمپیک په لوبو کې ګډون کړی وو، خو د جګړې لامل د لوبي ونه شوې. بیا د دې په خاطر نازیانو له لوبو منع کړ چې يهودا و. روس بیا ګیلیتی د نازیانو لویره پټه و ونل نیول شو، خو نازیانو د دې پلار او نور یو شمیر نږدې خپلوان وژلې دي. ګیلیتی چې کله له رسمي لوبو لاس توغیست اسرائیل ته ولاړه، هلته یې کلونه د روزونکو په توګه کار وکړ. وس هم د افغانستان اړوند یو بل راپور ته ورشو. د طالبان حکومت د ټولګټو چارو وزارت د سخت واوري وریدنې لکبله د زینو لوی لارو د تړل کېدو خبر ورکوي. دغه وزارت او زینې ځای سرچینې وایي چې په تړل شویو لارو کې د سالنګ تونل، د کابل بامیانو، کابل غور، د سرپل او ولایت د قوم کوتل او د زینو ولایتونو مرکزونو ته د ولسوالۍ غزیدل لارې هم شامل دي. نور حالې په دې راپور کې واوري.
د افغانستان په ډیر شو ولایتونو کې د سختو واورو بارانونو د وریدو طوفانونو سره هممهاله د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت او ځینې ځایي سرچینې وایي چې د سختو ورښتونو لکبله یو شمیر لوی لارې تړل شوې دي. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف اخشناس نن جمعه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر د خبر پاڼې په خبرولو سره د واوري وریدنې لکبله د ټرافیکو پر مخ د سالنګ تونل، د کابل بامیانو، کابل غور او د سرپل ولایت د قوم کوتل د تړلو خبر ورکړی دی. په ورته وخت کې یو شمیر ځایي سرچینې وایي د دایکونډي مرکز نیلي ته دغه ولایت د 15 ولسوالیو غزیدلې لارې، د هرات تورغونډۍ لار او د ځینو ولایتونو مرکزونو ته د ولسوالیو غزیدلې لارې د ټرافیکو پر مخ تړل شوې دي. یو شمیر خلکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د لویو لارو په تړل کېدو له جدي ننګونو سره مخ شوې دي. د یو مسافر وړونکو لوی موټر چلوونکو محمد اسماعیل د جمعې پور ازادي رډیو ته ویل چې د سالنګ لوی لار د ټولو نقلي وسایتو پر مخ تړل شوې ده.
موږ د سالنګونو د ساتنې او څارنې له رئیس سره اړیکه ونیوله. هغه وویل چې دلته تر یو مترو پورې واوره ورېدلې او لاره د وړو او غټو موټر پر مخ بند ده. موږ ونسوای کړی چې د سفر ټوکن واخلو. دغه ټوکن د قرباخ په کمربند کې چک کیږي او له هغې پرته د سفر اجازه نه ورکول کیږي. له همدې کبله موږ سفر ونه کړ چې د مسافرو ژغ هم پورته سو او شور یې جوړ کړ.
د هرات تورغونډۍ د مسیر یو اوسیدونکی چې د لارې د بندېدو له کبله یې په وخت خپل ناروغ هرات ښار کې روغتون ته نه دی لېږدولی، د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
زامبولانس مو ساعت 1:30 بجې به طرف هرات حرکت کرد، میخواست مریض انتقال
ناروغ می هرات خار ته لیکدو. لبد مرغه د شپې تر اتو بجو پورې به تمام خلار خلاص نه شو. د دوړو خو لار تړل شوې ده. اند فوایدامي موټر چې چاینونه هم لل ل خلکو سره مرسته ونه شو کړای.
د روبات سنگي ولسوالي اوسیدونکو یحیی عزیزی هم د جمعې پورې ازادي رادیو ته ویل چې لار لا هم تړلې ده.
پیاده رفتن تا پوسته رسیدن، پوسته
خلک تر پوسته پیاده لاړل. ټولګټ وزارت اړوند موټر یوازې وکړای شو چې خلک له موټر ووسی او موټر لا هم بند پاتې دی، ځکه چې پرون شپه هم واوره ورېدلې ده.
د طالبانو د ټولګټ شار وزارت وایند محمد اشرف حقشناس په خبره د کابل بامیان لوی لار هم د سخت واوري ورېدنې له کابل د میدان وردګ ولایت اړوند د اونې کوتل په سیمه کې د ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده. د دې لارې یو موټر چلوونکی د جمعې پورس په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
مونو طوفان او بارندګي ست
د کابل بامیان ولایت تر اوسه تړلې ده. د حاجیګاک شاتو او اونې کوتل اړوند سیمو کې واوره پراته ده او طوفانونه هم شته. د واوري پاکونې چارې او د لارې د خلاصېدو هڅې روانې دي.
په افغانستان کې هر کال د ژمي پر مهال د سختو وریدونو له کبله ډېرې لوی لارې د ټرافیکو پر مخ تړل کیږي چې خلک د تګ راتک په برخه کې له بیلابیلو ستونزو سره مخ کوي. د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې پرون پنج شنبه تر راتلونکو څلیرشتو ساعتونو د افغانستان په 28 ولایتونو کې د سختو بارانونو او واورې د ورښت اټکل کړی و.